السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:00 صفی الله ستنګ زیم. تاسو هم زموږ غږ آزادی رادیو اوري په روانه پښتو خبرونه کې چې د عبید الله عبید په تخنیکی لارښوونه مختزي اوري چې د افغانستان په مشرانو جرګه کې ځینې سناتورانو په انتخاباتي مرکزونو باندې ورستې حمله وغندلې او وی ویل چې دا کار به په انتخاباتو کې د خلکو مخه ونشنیولې. په لوګر کې د سره خلاص ولې اوسیدونکو وی افغان ځوکونو لاس ورځو راهیسې په دې سیمه کې عملیات کړي چې پکې تر سلويختو زیاتو ملکانو تمرکزوب لا وخته. په یو راپور کې هم اوري چې په سرینا هوټل کې د وژل شوی افغان خبري سردار احمد کورنۍ له افغان حکومت او د هند له وتلي سینمایي ستوري امیتابه چند څخه مننه وکړه چې له دوی سره یې همدردي ښودلې. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ناجیه صافی در اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. د زابل چارواکي وایي چې نن د دې ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې د رومانیایي عسکرو د موټرو په کاروان انتحاري حمله وشوه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې په ولایتونو کې د کارکوونکو امنیت له خطر سره مخامخ دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اوکراین پر بحران د خبرو لپاره سبا فرانسې ته ځي. د خبرونو تفصیل. د زابل چارواکي وایي چې نن د دې ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې د رومانیایي عسکرو د موټرو په کاروان انتحاري حمله وشوه. د شهر صفا ولسوال عبدالخالق ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې یو رومانیایي عسکر وژل شوی او درې نور ټپیان دي. نوموړي وویل چې په دې پیښه کې دوه ملکي کسان هم ټپیان شوي دي.
ځانمرګي بریټ شوی دی. د شهر صفا ولسوالۍ د اساګزو مندو په منطقه کې پر رومانیایي ځواکونو باندې شوی دی. درې نفر د هغوی زخمیان دي، یو وژل شوی دی او دوه نفر ملکي زخمیان دي.
په عین حال کې ایساف هم په دغه پیښه تاییدوي او وایي چې د بهرنیو ځواکونو پکې تلفات و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وو وسلوال مخالفین د خپل مین په چاودنه کې ووجل شول. د کورنیو چارو وزارت وایي د کسانو په دې یک ولسوالۍ کې په یو جماعت کې مین جوړو چې پرې وچاودید. په اعلامیه کې نن چې نن خبره شوې په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د دغه پیښه کله رامنځته شوې. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په کندهار او هلمند ولایتونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې 14 وسلوال مخالفین او د ملي اردو 15 عسکر وژل شوي دي. د دفاع وزارت وایي چې د مرګ ژوبله په بیلابیلو ځایونو کې اوښتې. د یو بل خبر له مخې د لوګر یو شمېر خلک وایي چې د دې ولایت په سرخ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله رسېدلې. د سرخ ولسوالۍ د سیمه ییز شورا مشر محمد نعیم ازادي رادیو ته وویل چې د تیرو 10 ورځو په پوځي عملیاتو کې یو لستنه وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان دي. په همدې حال کې د لوګر والی نیاز محمد اميري بیا وایي چې په سرخولس ولې کې د انتخاباتي مرکزونو د امنیت لپاره دغه عملیات پیل شوی. هغه په دغه عملیاتو کې یوازې د یو ملکی کس وژنه او د سلور نور ټپي کېدل تاییدوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې په ولایتونو کې د کارکونکو امنیت له خطر سره مخ دی. د دې کمیسون د دارالانشا مرستیال ولید اکبر نن خبرې لرنو ته وویل کچېرې د دې کارکونکو امنیت ټینګ نشي نو د انتخاباتو شفافیت ته به زیان ورسیږي. نوموړي همدارنګه وویل چې د مهال ته جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په اړه څه باندې 3000 شکایتونه ثبت شوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په داسې حال کې د اندېښنه ښیي چې په وروستۍ یوې اونۍ کې په کابل ښار کې انتخاباتو د خپلواک کمیسون په مرکزی دفتر او یو صاحبي دفتر حمله وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اوکراین پر بحران د خبرو لپاره سبا فرانسې ته ځي. د بهرنیو چارو وزارت وایاندی جان ساکی پرون وویل چې ښاغلی کیری به له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره نن یکشنبه په پاریس کې د اوکراین پر وضعیت خبرې وکړي. له روسي سره د کریمیا سیمې یو ځای کېدو په کریمیا کې هم وضعیت کړکېچن کړی. ځینې یو چارواکو دا په اروپا کې تر سړې جګړې وروسته تر ټولو ستره امنیتي ستونزه ګڼلې. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره په ټلیفوني تماس کې د اوکراین د کړکېچ د ډیپلوماتیک حل لپاره د خپل بهرنیو چارو وزیرانو په کچه پر دې کتنې موافقه وکړه. د اوکرين سرپرست ولسمشر منسک ته تللی چې د بیلاروس له ولسمشر سره وویني. د بیلاروس د ولسمشر دفتر وایي چې دواړو مشرانو پرون د اوکرين پولې ته سیرمه د بیلاروس د ولسمشر لوکاشینکا په کور کې سره وکتل. لوکاشینکا په دې کتنه کې وویل ډاډه دی د اوکرين چارواکي به ځینې مشترک ټکي ومومي. د ده په خبره مخکې هم مشترک نظرونه درلودل. د اوکرين سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف په دې اړه وویل
اوکراین او بیلاروس نه یوازې ګاونډي هیوادونه دي، بلکې خلک یې سره ورونه دي، یو ځای سره اوسېدلي، په ګډه یې کار کړی او په سلګونه کاله یې د یو بل تر څنګ مبارزه کړې ده. فکر کوم موږ ته ډېره مهمه ده چې د خپلو هیوادونو ترمنځ اړیکې غښتلې کړو. د دې معنا دا ده چې زموږ ترمنځ کومه پټه پوله نشته. بیلاروسان او اوکراینیان دې ځانونه خوندي احساس کړي.
تورچینوف هیله خود چې دواړه هیوادونه به خپلې اړیکې پراخې کړي. د ترکیې خلک نن د خروالیو د انتخاباتو لپاره د رایو صندوقونو ته ځي. د ټاکنې د ترکیې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند د شهرت لپاره ازموینه ګڼل کیږي. شاوخوا 2 میلیونه ثبت شوي رای ورکوونکي به د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې خروالان غوره کړي. شپږ لوی ګوندونه په انتخاباتو کې ګډون لري. د عدالت او پرمختګ له واکمن ګوند سره به په دې انتخاباتو کې سخته سیالي د خلکو د جمهوري غوښتونکي ګوند وي. حکومت د انتخاباتو په لړ کې د یوې اونۍ لپاره یوټیوب او ټویټر بند کړی. د حکومت پر دې اقدام د نړیوالو له لوري انتقادونه شوي. او په لبنان کې وزن وژونکي برید کوونکي د پاوز پر یو پوسته حمله وکړه. پیښه د لبنان په ختیځ کې د سوریې پولې ته څیرمه شوې چې 3 سرتیري پکې وژل شوي دي. یو امنیتي چارواکي وویل دغه پیښه پرون ماښام په ارسل ښارګوټي کې رامنځته شوې چې 4 سرتیري پکې ټپیان هم دي. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي راديو اوريدل. وړاندې په خبرونه کې اوري چې ځینی افغان سناتوران پر انتخاباتي مرکزونو باندې ورستي حمله ده. بهرنۍ استخباراتو کار بلي او وایي چې دا کار د انتخاباتو مخه نشي نیولی.
دغه نه خطا وزي د افغانستان خلک برای ورنه کی په دغه دی امنی کی مشکل راي ورکو.
د لوګر د څرخلس ولې سیمه ایزه شورا وي په دې ولسوالۍ کې د افغان ځوکونو په عملیاتو کې تر ډیره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوختي.
تاسو کولی شئ چې موږ دغه زخمیان په ایمرجنسي کې د لوګر ولایت په ساتنه کې ووینئ. دغه ماشومان او ښځې الکان څنګه دي؟ یو لس نفر شهیدان دي، 15 نفر زخمیان.
په راپور کې هم اوري چې د وژل شوی افغان خبريال سردار احمد کورنۍ له دوی سره د خواخوږي په خاطر لټول مننه کړي. د خبرونې ورستي نیمه کې هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدلای شئ. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ څپه او FM 3.5 باندې اوري. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو په کابل کې په انتخاباتي دفترونو باندې ورستۍ دوه پرلپسې حملې وغندلې. سناتورانو ویل دا ډول حملې په انتخاباتو کې خلک له ګډون څخه نشي منع کولی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا ټینګار کوي له شته امنیتي پیښو سره سره بیا هم د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات په خپل وخت ترسره کیږي. رحمت الله افغاني په اړه معلومات راکوي.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړي په کابل کې په انتخاباتي مرکزونو باندې ورستې حمله د بهرنیو استخباراتي کړیو د سیسی بولی. دوی وایي افغانان په هیګي چې لاستونزو څخه د وټولو یوازنې لار پراتلونکو انتخاباتو کې د دوی پراخ ګډون دی. د یک شنبه په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې دوه سناتورانو فریدی کوچي او انارکنی هنریار په دې اړه وویل
دا شنر غوندې د انتخابات صندوقانو ته ځلو خپل رای پسې په مړنۍ دغه ته ورکوو. رئیس جمهور ته ورکوو. دوی دې نه خطا وځي د افغانستان خلک به رای ورنه کې او بیا امنی روانه ده. په دغه بیا امنی کې موږ خپل رای ورکوو.
تمام مردم افغانستان هم از زن مرد از واجد کسایی که واجدین شرایط هستند که باید رای بتن تقاضای مایستایی که در انتخابات شرکت کنند و رای بتن.
په ورستۍ شاوخوا لس ورځو کې وسلوالو مخالفانو په کابل کې 4 ډلهییزې انتحاري حملې وکړې. له دوی څخه 2 حملې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په مرکزي دفتر او په یوه ساحوي دفتر وې. د حملې ملګرو ملتونو، امریکا او افغان حکومت هم غندلې وې. د دغو حملو وروستۍ د شنبه په ورځ په کابل کې د انتخاباتو په مرکزي دفتر باندې وچې د امنیتي چارواکو په وینا د 5 انتحاریانو په مړینې سره پای ته ورسېده. د دې کمیسون چارواکو د حملې د افغانستان د دښمنانو کارو وباله او یو ځل بیا یې ژمنه وکړه چې انتخابات به په خپل وخت ترسره کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل له حملې وروسته خبریالانو ته په دې اړه وویل:
زه په دې باور لرم چې دغسې حملات د ټاکنو خپلواک کمیسون د ټاکنو نه منع کولی نسي. دا ټاکنې به دایریږي، دا ټاکنې به په شپاړسم د حمل په ټول افغانستان کې ترسره کیږي. ولس متحد ده، ولس په ټاکنو باور لري، ولس په یووالي باور لري، او څومره چې دا حملات کیږي دومره د ولس قوت ورسره زیاتیږي، دومره د ولس باور په ټاکنو باندې زیاتیږي.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان د جمهور ریاست اولیتي شوراګانو انتخابات د روانې میاشتې په شپاړسمه نیټه ترسره شي. وسلوالو مخالفانو په بیا بیا د دې پروسې د ګډوډولو ګواښ کړی، خو افغان امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې د انتخابات به په پوره ډول د امن فضا کې ترسره شي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
کولی شئ د ازادي راډیو پښتو ویبپاڼې ته ورشئ. پته یې د پی ای ټکی ازادي راډیو ټکی اور. که چیرې غواړئ خبرونه او راپورونه وګورئ، د لوګر د څرخ ولسوالۍ سیمه ییزه شورا او قومي مشران وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې په دې ولسوالۍ کې ملکي خلکو ته تلفات اوښتي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په څرخ ولسوالۍ کې له تیرو لسو ورځو راهیسې د افغان ځواکونو عملیات پیل شوي چې تر څلوېښتو زیات ملکي وګړي پکې مړه او ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د لوګر سیمه ییز چارواکي هم تاییدوي چې په څرخ ولسوالۍ کې د انتخاباتي مرکزونو د امنیت لپاره عملیات شوي، خو وایي چې ملکي خلکو ته ډېره کمه مرګ ژوبله پکې اوښتي. جزئیات نسیم شفق په راپور کې.
په لوګر کې د څرخ ولسوالۍ د سیمه ییز شورا مشر او یو شمیر قومي مخور وایي چې په دې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې یولس ملکي وګړي وژل شوي او پنځه دېرش نور ټپیان دي. د څرخ ولسوالۍ د سیمه ییز شورا مشر محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات له تیرو څه باندې لسو ورځو راهیسې پیل شوي او لا هم دوام لري. د سرګند کړه چې په دې عملیاتو کې تر ډیره خزو او ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده.
طالب د لکوسی مو سکون داس پیو دوی په غاجه پټوپو په وانو دوی ولي، نو تاسو کولای شئ چې موږ د غزخمیان په ایمرجنسي کې د لوګر ولایت په ساتنه کې وویني د ماشومان او خزي الکان سپنګری دي. یو لس نفر شهیدان دي، 15 نفر زخمیان.
په همدې حال کې د سرخ ولسوالۍ د سیمه ییز شورا غړي ملک عبدالله ازادي راډیو ته وویل چې دوی د افغان امنیتي ځواکونو له عملیاتو نه ډیر پتنګ شوي. د دې په خبره په دې اړه خپل شکایتونه د لوګر والی او په ولسی جرګې کې د دې ولایت ځینو استادو ته هم رسولي دي. ملک عبدالله له سرخ ولسوالۍ نه په داسې حال کې له ازادي راډیو سره پر ټلیفون خبرې کولې چې د ډزو غږونه هم اوریدل کېدل.
زمون پر سیمه سلګونه هوانونه لکه باران داسې وود. آیا مونږ ماشومان او د ژوند کولو حق نه لرو؟ پر مونږ داسې حال دی، تاسو ورته غوږ ونیسئ.
څرخ د لوګر له ناامنه ولسوالیو څخه ده چې وسلوال مخالفان پکې پراخ فعالیت لري. تر دې وړاندې هم له دې ولسوالۍ نه د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو د نښتو ډېر راپورونه خپاره شوي. د لوګر والی نیاز محمد امیری هم وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د انتخاباتي مرکزونو د امنیت د ټینګښت لپاره په څرخ ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي او په ډېر احتیاط یې پر مخ وړي. د موبایل چې د سرخ ولسوالۍ له قومي مشرانو سره تر لیدنې وروسته د لوګر امنیتي مسؤلانو ته لارښوونه کړې چې ملکي وګړو ته ډیر پام وکړي.
دا دی بلې خوا حرکت ته شي، نه غواړي چې دولتي ارګانونه هلته سلطه پیدا کړي. کوشش کوو چې داسې عملیات صورت ونیسي چې خلکو ته تلفات پکې ونه رسیږي، ملکیان پکې متضرره نه شي. نو موږ د انتخاباتو په درشل کې یو، د انتخاباتو د سایټونو امنیت باید ټینګ شي. زه خو د لوګر دیوالۍ په شپه تر دغه نه زیاته اطلاع نه لرم.
ښاغلی امیری په څرخ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې یوازې د یوه ملکي وګړي وژنه او د څلورو نورو ټپیانېدل تایید کړل. په لوګر کې له څرخ سربیره خروار او ازرهم له ناامنو ولسوالیو څخه دي. څه موده وړاندې په لوګر کې د انتخاباتو د سیمه ییز دفتر مسؤول ازادي راډیو ته تایید کړل چې په دې درې ولسوالیو کې د امنیتي ستونزو له امله شاوخوا دېرش مرکزونو ته انتخاباتي مواد نه دي رسول شوي. ده د لوګر له امنیتي ارګانونو نه غوښتي و چې په څرخ، خروار او ازرې ولسوالیو کې امنیت ټینګ کړي تر څو دوی وکولی شي هلته انتخابات ترسره کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن سهار په زابل کې د کابل کندهار پر لوی لار پر بهرنۍ سرتیرو ځانمرګي برید شوی دی چې پکې یو تن بهرنۍ سرتیری وژل شوی او درې نور ژوبل دي. دغه برید د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې شوی. سید شاه سقیمې په اړه راپور راکوي.
ځانمرګي برید نن سهار د لسو بجو په شاوخوا کې د شهر صفا ولسوالۍ په اسحاق زو سیمه کې د رومانیایي سرتیرو پر یو موټر شوی دی چې پکې یو رومانیایي سرتیری وژل شوی او درې نور ژوبل دي. په دغه برید کې دوه تنه افغان مسافر هم ژوبل شوي دي. د شهر صفا ولسوال عبدالخالق خان وایي یو ځانمرګي برید کوونکي چې په بمونو بار ټونس ډوله موټر یې را روان کړی و د کابل کندهار پر لویه لاره یې خپل موټر د رومانیایي سرتیرو له موټر سره ټکر کړی دی. دی وایي په پیښه کې ټپي شوي افغانان په شهر صفا ولسوالۍ کې تر لومړنۍ درملنه وروسته د کندهار میرویس روغتون ته لیږدول شوي دي.
ځانمرګي برید شوی دي د شهر صفا ولسوالۍ د اسحاق زو ماندو په منطقه کې چې هغه پر رومانیایي ځواکونو باندې شوی دي. درې نفره د هغوی زخمیان دي، یو یې وژل شوی دي او دوه نفره ملکي زخمیان دي. لویه لار ده، خو د ملکي کسانو موټر د شهر صفا پسې و، هغه دوه نفره زخمي دي، یو شدید زخمي دي چې هغه بیا موږ دلته زموږ د ولسوالۍ روغتون ته راوړل. عاجله تداوي مو وکړه، وروسته مو
تر اوسه پورې د برید مسؤلیت چا نه دی منلی. څو ورځې وړاندې د زابل په مرکز کې هم د دغه ولایت د امنیت پر امیر هم وسلوال برید شوی و، خو هغه ورڅخه روغ وتلی و.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
دقیقا په همدې خبرونه کې په دوه بجو ډیر شو دقیقو باندې به د روغتیا ژوند شتمني پروګرام واوري. د کابل سرینا په هوټل په حمله کې د وژل شوی خبریال سردار احمد کورنۍ له افغان حکومت عامو افغانانو او د هندوستان سینما له وتلي لوبغاړي امیتاب بچن نه د سردار احمد له ټپي زوی سره د همدردۍ ښکاره کولو له امله مننه کوي. د هندوستان د سینما وتلي سیری امیتاب بچن د سردار احمد له ټپي زوی ابوذر سره د خپل ټویټر پاڼې له لارې همدردي ښودلې ده. بل خو په کابل کې د ایمرجنسي روغتون مسؤلین چېرته چې ابوذر بستري دی وایي چې دا مهال د دې ماشوم روغتیايي حالت ډیر ښه شوی دی. ابوذر د نوي کال په شپه په کابل سرینا هوټل د وسلو ول مخالفینو لخوا په حمله کې ټپي شو. مور، پلار، خور او ورور یې وژل شول. په دې هکله نور حال د جمیلې ظریف پر راپور کې.
په کابل سرینا هوټل د حمله له امله د وژل شوی خبریال سردار احمد غمیزي او د هغه ټپي زوی ابوذر نه یوازې افغانان بلکې په نړۍ کې هم ډیر خلک اخیستمن کړي دي. د سردار احمد کورنۍ له افغان حکومت عام افغانانو او د هندوستان سینما له وتلې سیری امیتاب بچن نه مننه کوي چې دوی سره د سردار احمد د وژل کېدو او د ابوذر د ټپي کېدو له امله همدردي ښودلې ده. د سردار احمد وراره تورج محمد ازادي راډیو ته وویل چې افغانانو تل یو بل سره په همدردي ښودلې چې ډېر مهربانه خلک دي.
زه د خپل کورنۍ په استازیتوب د ټولو دوستانو له غمشریکي د فرانسې د ولسمشر حمید کرزي چې تېر ورځ د ابوذر پوښتنې ته ورغی په ګډون له ټولو دوستانو مننه کوم. موږ ته د ابوذر د درمن لپاره ډېر وړاندیزونه شوي. زه د خپل کورنۍ په استازیتوب نه غواړم چې حتی د سوداګرو له وړاندیزونو هم سترګې پټې کړم. د ابوذر په مسله کې مو د افغانانو اتحاد ولیدی چې له ټولې نړۍ نه یې له ابوذر سره همدردي وښودله.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ولسمشر کرزی ایمرجنسی روغتون ته په کابل سرینا هوټل د حملې له امله د ټپي شوي ابوذر عیادت ته ورغی. بل خو د هندوستان د سینما وتلي لوبغاړي امیتاب بچن هم د سردار احمد له ټپي زوی ابوذر سره د خپلې ټویټر پاڼې له لارې همدردي ښودلې ده. تر دې مخکې داسې ویل کېدل چې امیتاب بچن د ابوذر د تعلیم او تربیې او له هغه سره د مالي مرستې ژمنه کړې. خو د ابوذر کورنۍ وایي چې امیتاب بچن له ابوذر سره یوازې همدردي ښودلې چې دوی ډېره مننه ترې کوي. ابوذر د نوي کال په شپه په کابل سرینا هوټل د وسلوالو مخالفینو لخوا په حمله کې ټپي شو. مور، پلار، خور او ورور یې ووژل شول. بل خو په کابل کې د ایمرجنسی روغتون مسؤلین چیرته چې ابوذر بستر دی وایي دا مهال د دې ماشوم روغتیايي حالت ډېر ښه شوی دی. د دې روغتون د جراحي څانګې یو ډاکټر عبدالعظیم شهیر ازادي راډیو ته وویل چې خی دو درې ورځې وروسته ابوذر له روغتون نه رخصت شي.
ابوذر جان اوس فضل خدا وضعیت ډیر ښه ده، د خپل محیط ماحول ارتباط کولی شي چې ونیسي او خپل اقارب سره کولی شي چې خبر وکړي او وپیژني. اوس فضل خدا زمونږ په نظر وضعیت مکمل قناعت بخش ده، د تداوی لاندې ده. انشاءالله رحمان یو دوه پانسمانون نور هم پاتې ده چې دا له خیر سره زخمونه وګورو. یو دوه ورځ یا درې ورځ بعد له خیر سره شاید چې رخصت شي.
خو ولسمشر کرزی د شنبې په ورځ د ابوذر د عیادت پر مهال د عامې روغتیا وزیر ته لارښوونه وکړه چې دغه ماشوم د لښې درملنې لپاره کوم بهرني هیواد ته ولیږي. د ابوذر کورنۍ هم دا خبره تاییدوي او وایي چې د عامې روغتیا وزارت ژمنه کړې چې ابوذر به د ښې درملنې لپاره ترکیې ته ولیږي، خو د ایمرجنسي روغتون ډاکترانو بیا په دې اړه بې خبري وښوده.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
په داسې حال کې چې شاوخوا یوه اونۍ انتخاباتو ته پاتې ده، په کندوز ولایت کې کوچیان وایي چې دوی په ټاکنو کې ګډون نشي کولی او په دې ولایت کې د معلوماتو له مخې څه باندې 6000 تنه کوچیان ژوند کوي. دوی وایي چې موږ ته دې په آبدان او میرالام دښتو کې مرکزونه جوړ شي. په دې اړه اجمل آریان له کندوز ولایت څخه رپورټ چمتو کړی.
د کندز ولایت کوچیان وایي چې په ټاکنو کې ګډون نشي کولی. یو شمېر کوچیان چې اوس مهال خپلو مالو سره د کندز په آبدان دښته کې شپې او ورځې تیروي، دوی وایي چې مقتدی په دښته کې د رایه اچونې مرکزونه جوړ شي. د دوی په وینا د رایه اچونې مرکزونه له دوی څخه 40 کیلومتره لرې د اسقلان په ساحه کې جوړ شوي دي. د آبدان دښته د کندز د کوچیانو لپاره یو پراخ څړنځای ده چې نوموړی دښته د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري. د کندز د کوچیانو د شورا غړی نصرالله مندوخیل وایي چې د پسرلي په موسم کوچان د خپل د رمو د څړولو لپاره د دښتې ته راځي.
موږ نه د رای مرکزونه لري دي که چیرې دولت موږ ته په دښتې آبدان کې مرکزونه جوړ کړي چې موږ هلته رای واچوو خپل کاندید ته، او یا دا داسې سیار ټیمونه موږ ته راوړي دلته دښتې ته او موږ خپل نومان ته رای ورکړو. دا به ډېر یو ښه کار وي. په دې اساس چې موږ لږ لرې یاستو، موږ کوچي خلک یو.
40 کلن پیر محمد د آبدان دښتې له کوچیانو څخه دی. نوموړي د کوچیانو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته داسې
زمون کوچان 15 کیلومتر 40 کیلومتر دغه منطقونه لري دي. په آبدان کې په داسې میرالم کې په دغه منطقو کې نو نشي کولای چې د رای مرکز ته راشي او رای ورکړي. او اول مشکل خو همدا ده چې لار لري ده، څه پوهېږم چې هغوی به راشي رای به ورکړي که لرې وي نو نخت که زه هم لاړ شم. نو
هغه له دولت څخه غواړي چې د دوی لپاره دې په آبدان دښته کې سیار د رای اچونې مرکزونه جوړ کړي او یاد ورته ترانسپورت چمتو کړي چې د رای اچونې مرکزونه پوری ولاړ شي. د کندز ولایت د کوچیانو د امارت معلوماتو له مخې په دې ولایت کې څه باندې 6000 کورنۍ کوچیان ژوند کوي چې د دوی نفوس څه باندې 6000 تنو ته رسیږي. د کوچیانو امیر بارکزی مخلصیار هم دا مني چې د رای اچونې مرکزونه د کوچیانو استوګنځایو څخه ډیر آزاد پراته دي. نوموړی وایي کوچیانو او مالداران چې په دښته کې ژوند کوي او کوم معلومات چې لرم، هغه سایټونه چې ځانګړي شوي دي 40 کیلومتره فاصله لري او شرایط هم ډیر خراب ده، ځکه سر تاثیري امنیت هم نشته ده. کوچیان نشي کولی چې 40 کیلومتره لار پیاده د رای اچونې مرکزونو پورې لاړ شي. مخلصیار وویل چې دغه ستونزه د ټاکنو له خپلواک کمیسیون سره شریکه کړې ده، خو تر دې دمه د هغوی له لوري کوم مثبت ځواب نه ده ترلاسه کړی. په کندز ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر میر حمزه احمدزی وایي چې د انتخاباتو په قانون کې د کوچیانو لپاره د رای اچونې کوم خاص ځای او مرکز په پام کې نه ده نیول شوی. اما دوی وایي چې موږ په دې خاطر د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته یو مکتوب استولی ده چې باید د کوچیانو لپاره مرکز جوړ شي.
دفتر ته شریک کړی دی، هغه سره مې د کوچانو سره شریک کړی، تر اوسه ماته جواب نه دی. ضرور ان شاء الله ماته به جواب راکړي. دغه نه علاوه دغه د کوچانو د مشکل چې اساسي قانون کې چون دغه کوچان په نور ولایتونو کې په زمي کې بدلېږي چې هغه په سوار کې او په جوزا کې راځي، چون د کوچې د آبدان موضوع جداګانه ده. بیا هم د موضوع لیکلې کمیسیون
احمد زه هیله مند چې شاید د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه مکتوب تایید کړي، خو تر اوسه روښانه نه ده چې آیا د کوچانو لپاره به په آبدان دښته کې د ټاکنو په ورځ مرکزونه جوړیږي او کنه. دا هغه پوښتنه ده چې وخت به جواب کړي.
د حمل د شپاړسمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12 شپږ نوي اف ام سل اشاریه 15.
د کونړ چپه درې ولسوالۍ ته یو نیم سل تنه محلي پولیس منظور شول. چپه دره د نورستان د مرکز او اسداباد ترمنځ پرته ده چې ډېر محل پکې د وسلوالو طالبانو لخوا لارې تړل شوي وي. روح الله انوري به جزئیات وړاندې کړي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادۍ راډیو ته ویل ډېرې مودې د چپې درې اوسیدونکو او چارواکو د امنیت د ټینګښت لپاره د محلي پولیسو غوښتنه کوله او اوس ورته یو نیم سل سیمه ایز پولیس منظور او ډېر ضربه په خپلو کارونو پیل وکړي.
ځوانانو او قومندانانو محترم جهاد
د ځوانانو د سیمې قومي مشرانو او محترمو جهادي قومندانانو غوښتنه وه چې ورته یو شمېر محلي پولیس په دندو ګمارل شي څو وکولی شي چې د خپلو خلکو او کلیو ساتنه وکړي. یو نیم سل محلي پولیس موږ ته منظور شوي او کوښښ کوو چې ځوانان پیدا او ورته روزنه ورکړو چې دې سره به په یاد ولسوالۍ کې امنیتي حالات نور هم ښه شي. د چپې درې ولسوالۍ قومي مشر او جهادي قومندان حاجي متي الله خان ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی له ډېر پخوا له مرکزي حکومت د محلي پولیسو غوښتنه کړې وه. اوس چې کوم تعداد پولیس ورته منظور شوی پرې خوختي خو د چپې درې په څیر په نام نه ولسوالۍ کې یو نیم سل محلي پولیس ډېر کم دي.
محلي پولیس په دې ښه دي چې هم د اراضي سره بلد دي، هم دشمن پیژني، هم دوست پیژني. نو د دې خاطر خو یو شی ده چې د چپې درې لپاره 150 کسان ډېر کم.
د امنیت قومندان وایي دوی کوښښ کوي چې چپې درې ولسوالۍ ته له مرکزي حکومت نور سیمه ایز پولیس هم وغواړي. د چپې درې ولسوالۍ پوره شپږ کاله د وسلوالو طالبانو په لاس کې وه او درې میاشتې وړاندې افغان ځواکونه په دې بریالي شول چې د چپې درې ولسوالۍ او د نورستان مرکز پارون ته تللې لاره له وسلوالو پاکه کړي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د کونړ په نورګل، څوکۍ، خاص کونړ، سرکانو، نرنګ، مروري، غازی آباد او ناړۍ ولسوالیو کې هم محلي پولیس په دندو ګمارل شوي چې د خلکو په وینا ښه نتیجه ورکړې ده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري اوس به هم را شو دوه سیمه ایز موضوع غانه تک چیرې په هند کې د اپوزیشن مشر نارندرا مودی د می میاشتې په انتخاباتو کې بریالی او د دې هیواد نوی صدر اعظم شي. د نړیوالو مسایلو په اړه به نوی دریز غوره کړي. ساری په توګه له چین او له خپل بل رقیب هیواد پاکستان سره به د ځمکې پر سر د لانجو په اړه مودی وایي واکمن ګوند د ملي امنیت په چارو کې کمزوری دی. د رویټرز خبري اژانس په حواله جزئیات له سالی محمد سالی نور جزئیات اوري.
نارندرا مودی چې یو هندو ملت پال دی په هغو انتخاباتي مبارزو کې چې د اپریل پر اومه د 15 اونیو لپاره پیلېږي شای تر نور مخکې وي. د دوو ګاونډیو هیوادونو چین او پاکستان په اړه په توند لهجه خبرې کوي. د انتخاباتي هلو ځلو پر مهال یې چین ته خبرداری ورکړ چې د پراختیا غوښتنې خوبونه دي پرېږدي او په هند کې د ځینو سختریزو وسلوالو د حملو له کبله د پاکستان پر ضد ځینې خبرې کړې وي. نارندرا مودی په شمال ختیځ ایالت اروناچل پردیش کې چې چین یې هم پر مالکیت دعوه لري په یوه غونډه کې وویل د خپلې خاورې پر سر قسم خورم چې ساتنه به کوم. هند، پاکستان او چین درې وړه اټومي طاقتونه دي چې د افغانستان په وړاندې هم بیلابیل دریځونه لري. هند تر اوسه درې وارې له پاکستان سره جګړه کړې او په 1920 میلادي کال کې له چین سره هم د خپلې خاورې د یوې برخې د مالکیت پر سر یوه لانجه کړې وه. هند او پاکستان په 2001 میلادي کال کې هم جګړې ته نږدې سوي وه خو تر غره وروسته هند یو نرم سیاست خپل کړ. د هند صدر اعظم مقام ته کاندید مودی د کانګرس واکمن ګوند چې د هند په 18 کلن تاریخ کې 50 کاله پر قدرت پاتې سوی د ملي امنیت په چارو کې یو کمزوري ګوند وباله. دا په اصل کې د هند له 2001 څخه تر 2011 میلادي کلونو پورې د نړۍ له هغو هیوادونو څخه و چې د 12.5 میلیارد ډالرو په ارزښت ډېر جنگي تجهیزات رانیولي وه. پوستا کوهلم کې د جګړې او سولې د څېړنو د نړیوال انسټیټیوټ د معلوماتو لمخې په دغه تجهیزاتو کې ساده جنگي وسایل او جنگي بیړۍ شامل دي. د نارندرا مودی دوه مرستیالان وایي کچېری مودی انتخاباتو ګټي بهرنی سیاست به جدي وي او هڅه به وکړي چې سیمه ایز کړکیچونه هم کم کړي چې په دې توګه د هند اقتصادي ودې ته زمينه برابر شي.
د باراکوال میخیل پیو راپور کې اوري چې پرون وسلوالو د بلوچستان په ساحلي سیمه پسنی کې د نصب شوی راډار باندې برید کړی چې یو امنیتي سرتیری وژلی او یو بلی ټپي کړی دی.
پسنی د بلوچستان د ساحلي ښار ګوادر ختیځ لور ته په شاوخوا 130 کیلومتره کې پرته ساحلي سیمه ده چې له کوټې څخه شاوخوا 100 کیلومتره لرې ده. د شنبه په ماښام په پسنی سیمه کې هوایي ډګر ته نږدې وسلوال د یوه نصب سوي راډار ودانۍ ته ورننوتل او هلته په امنیت ګمارل سوي پولیس یې یرغمال کړل. د ګوادر سیمې پولیس چارواکي وایي شاوخوا 20 تنه وسلوال په دوو موټرو کې سپاره راغلي وو او د راډار په ودانۍ کې یو پولیس ساتونکی وژلی، یو بل یې ټپي کړی او اووه نور سیمه ییز پولیس یې یرغمال کړي وو. خو وایي ژر د پیښو ځای ته نور ګڼ پولیس ور ولېږل سول او وسلوال وتښتېدل. خو د بلوچستان د کورنیو چارو دفتر وایي 8 تنه وسلوال په درنو او سپکو وسلو سنبال وو او پر نصب سوي راډار یې ډزې هم کړې چې وایي د راډار ودانۍ یې زیانمنه کړې او راډار ته یې هم تخنیکي تاوان اړولی. خو وایي راډار اوس فعال دی او سم کار کوي. وسلوالو له راډار سره بمونه هم شخ کړي وو چې د پولیسو په وینا هغه اوس ناکاره کړای سوي دي. د ګوادر سیمې یو سیمه ییز خبریال بهرام بلوڅ وایي د دې راډار په وسیله خارجي پروازونه کنټرول
لیږي.
راډار په وسیله د خلیجي او اروپایي هیوادونو پروازونه کنټرولیږي. سیمه ییز چارواکي او د ملکي هوا نوردۍ سرچینې وایي راډار خوندي دی او هیڅ زیان ورته نه دی رسیدلی. د بلوچستان د کورنیو چارو د دفتر په وینا په پسنی کې د راډار ودانۍ اوس په بشپړ ډول د دوی تر کنټرول لاندې ده او په وسلوالو پسې په سیمه کې پلټنه پیل کړې ده. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو تر دې پخوا هم له ایران سره پر پوله د بلوچستان په سرحدي سیمو کې په وار وار پر حکومتي تاسیساتو او امنیتي سرتیرو وسلوال بریدونه سوي چې مسؤلیت یې تل د بلوڅو وسلوال سازمانونو پر غاړه اخلي. د یادونې وړ ده چې یو نیم کال وړاندې هم په پسنی کې وسلوالو پر همدې نصب سوي راډار وسلوال برید کړی و، خو کوم زیان یې ورته نه و اړولی.
د زابل چارواکي وایي چې نن د دې ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې د رومانیایي عسکرو د موټرو پر کاروان حمله شوې چې یو رومانیایي عسکر وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په کندهار او هلمند ولایتونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې 14 وسلوال مخالفین او د ملي اردو 15 عسکر وژل شوی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په ټیپ ولایتونو کې د کارکونکو امنیت له خطر سره مخ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اوکراین پر بحران د خبرو لپاره سبا فرانسې ته ځي. او د ترکیه خلک نن د خاروالیو د انتخاباتو لپاره د رایو صندوقونو ته ځي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام پیل شو. زه احمد زبیر جمن د دې پروگرام کوربه یم. زمونږ د نوي پروگرام د بحث موضوع رواني تکلیفونه دي چې ولې په ټولنه کې رواني تکلیفونه رواني ناروغي زیاتیږي او د دې علاج څه دی، درملنه څه ده. په دې مسایلو باندې به غږیږو. که چیرې تاسو په دې اړه سوال ولرئ، پوښتنه ولرئ، نو مونږ خپل سټوډیو ته شرف الدین عظیمی راغوښتئ. دی د رواني مسایلو متخصص دی او د ارواپوهنې استاد هم دی. نو دی چې په لاره کې ده، ټاکل شوی په څو دقیقو کې راورسیږي. خو تاسو کولای شئ زمونږ سره اړیکه ټینګه کړئ. زمونږ د تماس شمیرې دي 0 8 2 2 5 5. بل شمیره مو ده 0 9 9 40 15 30. شماره تماس را د دری هم تکرار میکنم 0 7 8 2 2 7 5 5 و 0 7 9 9 20 35 40. نو درنو اوریدونکو زمونږ د پروګرام د تماس شمیرې مو هم واوریدلې. تاسو کولی شئ چې په دې ټلیفوني شمیرو موږ ته زنګ ووهئ او خپل موضوع او خپله ستونزه چې که چیرې په دې برخه کې ولرئ هغه له موږ سره شریکه کړئ. البته باید ووایم چې په افغانستان کې دا چې جګړه روانه ده، په دې کې فقر زیات دی په افغانستان کې او تاوتریخوالی زیات دی. نو داسې ارقام ورکړ شوي دي چې رواني تکلیفونه او رواني ناروغۍ هم پکې زیاتې دي. البته نوې سروې مونږ په لاس کې نه لرو، خو شاوخوا یو نیم کال مخکې کوم رپورټ چې زما سره اوس په لاس کې دی، د عامې روغتیا وزارت ویلي وو چې د افغانستان 50% خلک رواني تکلیفونه لري چې بیا هم دوی وای علت جنگ نامنی فقر تشدد او مختلف نور ستونزې چې په دې ټولنه کې روان دي د عوامل په ګوته شوې دي. بیا هم باید یادونه وکم چې زمونږ سره شرف الدین عظیمی چې د رواني چارو متخصص دی او د ارواپوهنې استاد دی دای په دې پروګرام کې میلمه دی. ټلیفون شمیرې بیا هم اعلانومه 0 8 22 55 55 او بل شماره مو ده 0 9 9 40 15 40. په دغه شمیرو موږ ته زنګ وهلی شي د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو څخه. فکر کوم کوم اوریدونکي په لاین کې لرو. سلام، ستړي مشي پروګرام ته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو څخه اوري، مهرباني وکړئ.
اورور جانا دماغ ولا مشکل شروانی سره ودا بترنګ چې تاسو هغه څنګه
نو موږ د روغتیا پروګرام ده او دا چې ستاسو موضوع د شروالۍ په اړه باندې ده نو اوس خو موږ د شروالۍ نه هم دلته څوک نه دراغوختیا او نه د پروګرام موضوع ده کچېری د رواني تکلیفونو په برخه کې کومه پوښتنه لري په دې برخه کې خپل ستونزه ولري یا کوم بل څوک ستونزه ولري او په دې اړه پوښتنه لري نو کولای شي د موږ سره دا شریکه کړي. فکر کوم تماس قطع شو. زمونږ د پروګرام میلمه البته بیا هم باید یادونه وکم چې په لار کې دی د ټاکل شوی په څو دقیقو کې راورسیږي نو زمونږ د پروګرام موضوع د رواني تکلیفونه د په همدې مسلې باندې کولای شي موږ سره تماس ونیسي او خپل پوښتنه له میلمه سره مطرح کړي. هغه د زمونږ میلمه د پروګرام شرف الدین عظیمی هم راورسید سټوډیو ته. عظیمی صاحب ستړی مشه، فکر کوم په لار کې بیروبار زیاتو چې یو څه وخت سپار صورت د مونږ د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د موضوع رواني تکلیفونه دي که په دې اړه تاسو خپل خبرې شروع کړئ چې د رواني تکلیفونو عوامل په اړه یا د نورو مسایلو په اړه کې اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي.
زه خپل سلامونه ولیکم له دوستان ته وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته په دې هیله چې وروسته له غرمې ورځې خیر سره پیل کړي. خوشاله یم چې نن دوی سره یم. د لارې د بندښت هم ویلې لارې خو یو ستونزه پیښېږي، معمولا چې کومه امنیتي ستونزه پیښېږي بیا په د عامو خلکو باندې فشار ډېر راځي، یا کوڅې بندېږي یا لارې بندېږي.
اوریدونکو هم منتظر پاتې شوی. په هر صورت فکر کوم یو اوریدونکو لرو دی برواخلو چې د پښتنه څه ده بیا به موږ تاسو هم خبرو کوم. مهرباني وکړئ د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
سلام علیکم ډاکټر صاحب، زما د پښتنه د سر د رواني مرز علایم شری کوم تر څو مشخص کړم.
دروي
نو مو نه خسته لکم زاینه خبرې کوي. ظاهر
کومه ناروغي وروره؟ ځکه چې روي ناروغي وایو مونږ، یعنی رواني ناروغي خو یعنی ناروغي یعنی ډېر ناروغي مونږ خپګان لرو، مونږ استرس لرو، مونږ انزایټي استراب لرو، مونږ شیزوفرنیا لرو، مونږ وسواسونه لرو.
کله کین شي هغه علت او باعث معلوم نه وي خو مې دې لپاره سبب شخفه غوم نه وي.
یوازې خفه یې کنور علیم مولدي مثلا خو به څنګه
خفه یې ظاهری احوال یو څه بدل غوندي د سړي سر غنځواله یا نو د مشکل شو
خو عمر دې څونه ده ګران خپل تاسو ستونزه ده؟
او
عمر دې څونه ده؟
خو یار دوی زوی
خو مننه جواب بدر کوم انشاء الله.
عظیمی صاحب دده اوله کې سپوختنه وکړه د مجالب او چې د رواني تکلیف یا د رواني ناروغي علایم څه دي او رسته به تاسو بیا بل پوښتنه تر وخصله. خدام مهمه ده چې څنګه یو نفر پوښي چې د رواني تکلیف لري.
لدغه پوښتنه د دوستانو معلوميږي چې د اروي د ناروغي علایم څه دي. لدې معلوميږي چې موږ خپل اروي ناروغي نه پیژنو په افغانستان کې. په کچه او غندازه چې موږ باید لاروي ناروغي نه اما په هوای ولرو نه لرو مونږ په نور نړۍ کې سایکټریست سایکولوژیست د اروي ناروغي ډاکټر د لکه د طبيب په طبيب برخه کې چار څوک خپل متخصص او خاص کارپولری متخصص لري په روختون کې کار کوي په نور نړۍ کې خپل ځانګړي ویش او تقسیمات لري یعنی په هیڅ صورت یو کانسلر یا مشاور خپل ناروغ ته دوا نه توصیه کوي په هیڅ صورت مونږ رواني یا اروایی ډاکټر د اروایی برخې ډاکټر د عصبي او عقلي چې اوس په افغانستان کې عقلي ورته وایي نو په نورو دنیا کې عقلي مسایل څوک نه پېژني عقلي یو اصطلاح ده چې په افغانستان کې مور نیورولوژیست یا د عصبي چارو متخصص سایکوټریست یعنی د اروایی چارو ډاکټر سایکولوژیست یعنی روانشناس او کانسلر یعنی مشاور چې هماغه روانشناس او مشاور معمولا په یوه اصطلاح کارول کوي دوی کار کوي یعنی موږ دوه تاسې هم په خبرو کې یادونه ورته وکړه چې د اروایی تکلیفونو یعنی موږ یو اروایی تکلیفونه او ستونزې لرو یو اروایی ناروغۍ لرو او یو اختلالونه لرو چې دا ویش تقسیمات لري انشاءالله چې د خبرونې په لړ کې به دوستانو سره
اوس د مونږ مخکینی اوریدونکو ته ځواب کلری چې بیا په دې نورو مسایلو دوی لري چې سر می ګنګس کیږي خپګان او هم لري دوه وشکلن یم وای لګ مخ کی چې مونږ سره تماس نیولې یو
د دې ورور ستونزه کې خوب هم مشکل ولري کې خوب مشکل ولري کې شته ستونزه ولري کې لزون نه نومې دی کې ځینې خستګي او کسالتونه ولري لکه د اشاره ورته وکړه د ته مونږ کولای سو چې یعنی یو قضاوت وکړو چې دا په ډیره په ډیرو چارو کې د اروپونه کار نه ده یعنی مخکله مخکې ویل سو چې دا به کېدې خپګان ولري
مننه کوم بل اوریدونکو هم لرو
افسر او
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د ازادي رادیو څخه اوري مهرباني وکړئ
سلام علیکم
وعلیکم السلام
سلام علیکم قبول کړئ جان احمد جان میوان ولسوالۍ
لمایوند ولسوالی څخه جان محمد مهرباني وکئ
ډاکټر څخه ځاپټنه لرم بس زما د چاتره نه کی لنجا چې خوته را غصه بس یې را سره دی او بس چې شین کې کټول وی دی هغه شین د دماغ څخه جوړ نه وي بس شو چې پام کار کی باندې
دا دویم پوښتنه مې د وانور د سمې په پونو سمه په لاجه د څه
دا چې اوس کار په فکر کې سره کار مې از د فکر څخه نه وځي چې څه کار د سر ته رسیدلی نه
شه دا څنګه کار مثلا یو نمونه ورکوې چې څه رقم فکر څه رقم
مثلا یو سودا یې چې مثلا د دوه سره خبرې بس هغه ساته ونه لري
تشویش دې زیات یو ته
مکتب پانتون مکتب دې له پانتون دې له دا څوم عمر لري عمر مې یو دې
کال دی او مکتب مې تر فنکشن به پرې ورته
وي او په لاره نو ښه ټکو ښه د تقسیم اوقات د څنګه د ورځې یعنی څو ساعت خوب لري څو ساعت خیاطي کوي څو ساعت یعنی استراحت او تفریح ته وخت ورکړي
او مې سې دې د څوار ته به کول کې کوم مشکل
څو ساعت خوب لري
قطه شو
څو یا څو پوښتنه زه دوستان سره مخکې چې پړک کې کېم ورسره یادونه وکم چې په مفصل ډول کله خپل ناروغي هغه کې یعنی لکه د خپل موضوع شربي موږ په مغه اندازه او په مغه کچ مرسته ورسره کوي سو کاهیانه د دې ورور خوب خرابې کاهیانه د دې لدې چې خستګي سړکېږي یا غوسکېږي د په خله د خبره دا ډیر د دې معنی ورکی چې خوب دی او چانه پوره ډیر د دې معنی ورکی چې استراحت ونه لري ډیر د دې معنی ورکی چې تفریح ونه لري ډیر د دې معنی ورکی چې کاری استرس ډیری کاری استرس یا فشار په ډیری نو ښه خبر ده چې خپل کاری فشار کم کی هم کورته ورسی کی هم اولادو ته یو درس کال عمر او خداتمن او کوزه ودم لري اولادونه لري خپل مرمن ته ورسی کی خپل اولادو ته ورسی کی خپل تفریح ته ورسی کی خپل خوب ته ورسی کی خپل ډوډۍ په خپل وخت وسره وخوري او په زمن کې غواړي چې پاندغه کار د سره لاندې کار نه یعنی کار مو کی او ستونزې هم نه لري توسعه ملنډ ورته دا چې اما چرته چې ده خپل جنې ورزشونه باید دی وکی یعنی د سهار لمخه کدی جنې هغه حرکتونه او ورزشونه چې د روحي اړخه آرامش ورکړي یعنی جنې یوګایي حرکتونه دي چې کوي سي او په زمونږ کې دا دي ورزشونه دي چې موږ معمولا په یعنی ډیر مشهور دي چې څوک راته لاس تاو کازی مثلا څوک راته ملا حرکتو کا څوک راته جکس څوک
منډه
منډه منډه بل څومره موضوع ته اشاره وکړه منډه خو یعنی ډیر اسانه هغه ده طریقه ده کله لږ ورزش وکي مونږ هغه هغه کسان د ویل وای خوب من پوره ده یعنی نه پیږم چې خوب پوره دوی چی شته وای د مونږ له د اروپن نظر باید زه خپل شخصا په دې باورم چې موږ باید خپل څلوریست ساعته عمر یا ژوند د په څلوریست ساعتو کې ژوند باید په دریو برخو وویشو اته ساعته خوب یعنی د اته ساعته اتیا اته ساعته خوب اته ساعته کار اته ساعته تفریح او استراحت متاسفانه موږ په افغانستان کې د تفریح په نامه چی پیژنو تفریح ته یو ډول په یو بده سترګه ګورې د داسې مالدارو خلکو کارونه یا داسې عیاش خلکو کارونه یا داسې الان چې دا د موږ یو ضرورت ده دانه دی بڑای خلکو عادت ده
نه نازمی سب له هلمان کوم اوریدون کې لرو روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ده مهرباني وکا
دا د ورځن نا پرسل د ګر وخت می د سر درد می چندان نه شکیږي د شډیر ز خوږه خو د خن پر سر درد او د سر درد نه د ازمه ست ده کوي
په کومه برخه کې درد کې سر دی ګرانه
بس د مخ سم ټول د ککرې ته نیولې بیا تر سترګو پورې د مخ ست ټول درد کوي
په څو وخت کې درد کې شپې د ورځې په ګرمۍ کې په سړو کې
د څه وخت معلوم نه دی خو ګرمي کار وخت کې مخفچ یم ته یا لسته فکر خراب یا د څه وطنه سره کوي چې څنګه څه ځار لوګ دې په تاسو کې
لوګ او تند دې نه دا کړې امتحان کړې په لوګ او په لوګ کې دند امتحان کړې یعنی کله کله سړی وګي بیا سر درد کوي کله دې جن نور تا د څه وینته اند کړې تر څه یعنی کله وګي سی بیا د سر درد وکي
وداسې
مې داسې معلومات سمونه کله په ومیش کې درکې یو میاش په شې یو میاش په تازه بین بس یا ما د لوګي درته ویل یعنی د کله چې وګه ډوډۍ دیني خورلې خور دیني خورلې هم د سمتان د کله سر خوګي کنه خوګي
نه غاسې نه دی بس که و ته اعتبار نسته یا خو مې هم شسان دم دی خو به ښه پر سیم برابر دی
شه لوچ پیلې تا ویل تر ککرې پورې دغه د غوږو شاوخوا هم کله لږ داسې ګرمېږي او که در نه کوي څه تاثیر نه لري
دا یا دا نه ګرمېږي پښې مې ډېرې ورسره ګرمېږي پښې مې دغسې ورسره ګرمېږي اکثره وخت خو د دې څخه خوب هم نشم کولی
ښه ډاکټر ته ورغلې ستونزې دې ډېره طبي ښکاري راته او هیله کوم نه دغه ستونزې چې دی یاده کړه دا ډېره طبي اړخ لري یعنی اروایي هغه نه لري
یعنې دی چې لاړ شي ډاکټر
دی خپل زیړی معاینه کړي دی خپل معده معاینه کړي دی خپل ګردې ستونزې بلډوډې ستونزې معاینه کړي دی ځینې نورې ستونزې یعنی زه شخصا په دې باور یم چې یو وخت کې ما یو وخت کې د مسلې په وخت کې چې ما یو کتاب لوستی و ډېر یعنی یو اته نه کاله مخکې د سل د خوب سل لاملونه په نامه یو کتاب و په دریزه به و یعنی د هغه د سردرد سردرد سل لامل لري نو په دې سلو لاملو کې به چې تا ته به متخصص سره مشوره وکړي کینې ورسره هغه به درته ووایي چې ستونزه څه ده
عظیمي صاحب تاسو لږ مخکې ویلې چې یو خو رواني ناروغۍ ده بل رواني تکلیف ده او بل اختلاطات ته ویل
کېږي
اوس د دې ترمنځ فرق څه ده
بل
چې اوریدونکي لږ پوه
شي یو خو ستونزه ده چې لمه نیولې تر اوریدونکو پورې ټولې لرو یعنی کله خار کېږو کله یو تشویش اندېښنه ذهن ته راځي کله چې یوه پیښه وینو په ټولنه کې یو ناوړه پیښه یو مرګ یو جسد یو وینه یو د یو چا بېوزله حالت دا موږ ځوروي چې دا هم ستونزه ده دا ټول لرو له سهار تر بېګا پورې ټولې معمولا متحمل کوو له مېرمنې سره ستونزه لرو له پلار سره ستونزه لرو مېرمن هم له خپلې خوښې سره ستونزه لري مور اولادونه له مېرمنې سره ستونزه لري
یعنې هر ستونزه یو رواني تکلیف به رامنځته
دغه چې موږ ادارې سره ښه نسو کوی دغه رئیس په خوله نه کوو کار خپل سر ته نه رسوو دا ټولې ستونزې دي او دا ناروغۍ کې نه راځي یعنې ځینې خلک به وایي چې دا خو زه خو جوړ تیار یم نو خو دا ستونزې دي او دغه ستونزې ورو ورو په ناروغۍ بدلېږي یعنې که مخه ونه نیول سي قابو نسي او کنټرول نسي په مرض بدلېږي مرض څه ته وایي مرض دې ته وایي چې له دوه هفتو ډېر سي مرض دې ته وایي چې دوامدار دوام وکړي مرض دې ته وایي چې اشتها دې خرابه کړي مرض دې ته وایي چې خوب دې ناړامه کړي مرض دې ته وایي چې اړیکې دې وشلي مرض دې ته وایي چې منځوي دې کړي مرض دې ته وایي چې وزن دې ډېر کړي وزن دې کم کړي
او ځکه دا تشويش د خپګان تر دې حد سي چې د دیو چا په صحت باندې د چا په خوړو باندې د چا په خوب باندې په ټولنیزي اړیکو باندې دوامدار تاثیر کوي نو د خپل بد ناروغي جوړي تره
په کورنۍ موضوعاتو په جنسي تمایلاتو په ډیر اړخونه نور لري په دې چې کله غیس کې به په ستونزه بدلېږي اختلال به وخت وایو موږ چې کامل اندازې دي یعنی د حافظه کامل مختلف سي دای کامل په دې پونس چې نر د خزه دای په دې پونس چې ته څوک انسان کې څوک په مرګ دین باندې دا به اختلالات دي په لارم چې رواني یعنی په یو لاسونه سم ګوتې شمیري یا مثلا
حرکتونه
سر وازه ته نه رسي
توازن نه یا
ظاهر ته او دې ته به اختلال نه وي
مننه نازیم صاحب لکه محمد طاهر له کابل نه زمونږ بل اوریدونکې مهرباني وکړي
سلام برادر اسم من محمد طاهر از کابل گپ میزنم ما یک از تی دکتر سید یک سوال داشتم که خود ما علمی تکلیف روانی داریم پیش یک دکتر رفتم به شفاخانه علی آباد یعنی دو ماه که ما را تبلیغ داده به نام اپراکسین
خو جانم
دیگه شی اچوین یکیش از طرف صبح خورده میشه یکی از طرف شب نسبتا حال یکم در خوبتر هستم این برای بقایا و برای آینده ما کدام صدمه و کدام ضرر نمیرسنه این همی قدر سوال ما بود دیگه کدام مشکلی ندارم اما تو خلق من تنگ میشه زیاد فکرم خراب میشه یکم وقت
کاکا جان اجازه بوده چند سوال از پیشت بکنم کاکا اجازه است؟
بله بفرمایید
اول شما گفتین که تکلیف روانی دارین چی رقم تکلیف روانی دارین کی براتون گفت که تکلیف روانی
نمی که امی بچا که از گب ما نشد بسار دیگه اصابم جاد خراب میشه احساساتی میشم امی هم دل خود گفته نمیتونم برشان اینه بسار زود اصابت میشه این با سب اینمی مشکل اینمی تکلیفم دیگه سال تا دوازه مره به پولیش قبضیت هم دارم فشار دارم و فشار عادی من نرمال است نمیفهم دیگه فشار دکتر سب رفتم در علی آباد بخش روانی باز ما رو تو قسم
فهمیدم امیش نام شفخانه و نام دکتر سبنگی درست است که کم جنبی چی داره عزیزم فقط برات بگویم که آنچه که تو گفتی یادآور شدی ای بیشتر مشکل عصبیت نیست خو شفخانه که تو مراجعه کردی او شفخانه عصبی است اونجا یعنی معمولا نورولوژیست ها یا کسایی که متخصصین اعصاب هستن یک بار عزیزم مشوره میتونم اگر یک بار بری شفخانه صحت روان اویی که در دارالامان است
بله
یکی و دیگه مسئله دوای را که شما گفتین دوای را که شما برتان داده بر شما دوای خواب است یا دوای اعصاب است چی گفته برتان دکتر
والا که بفو نام چی است این است نام چی است بروکسین یکی شد طرف صبح خورده میشه بروکسین من داره دیگه شد طرف شب خورده اسپین
ای که صرف شب خورده میشه چه قصد ده؟ خورده از کلان از
بند کچه خورد خورده سفید است
وقتی که میخوری خواب میبره تا؟ خواب میبره تا ازم
خواب نرمال است این می افساد شش نم ساد افساد سرعت نکن نرمال
امی دوای شب که برات میته ایره که نخوری مشکل خواب پیدا میکنی؟
نه
خب تشکر صحبت میکنم از رادیو بشنوید گپارا درست است؟ یک مسئله را که ما به دوستای داشتم به کاکا جان به خصوص که کاکا جان عزیز بزرگوار یک خو مسئله به غصب خرابیت گفتی قهر و غضب گفتی که سر اولادت قار میشی رابطه در اجتماع اینا خو تا حد معمول اگر ما قارم شویم سر اولادا کمی از اولادا توقع داشته باشیم کمی با حالات فکر بکنیم اینا برخوردهای عادی زندگی ماست که ما باید داشته باشیم اما اگر اولاد تلت میکنی خانم تلت میکنی مورد زد خانوادیت بخصوص اعضای خانوادیت مورد زد مخش قرار میتی خشونت میکنی باز کمی باعث تشویش است و جایی که تو رفتی اونجا بیشتر جایی است که دکتر سبای متخصصین اعصاب است اونجا بیشتر نورولوژیست و اونجا معمولا که شوک ببینه آدم ها معمولا مشکلات عصبی داشته باشن و مشاور روانشناس برشان توصیه کنه که شما برین پیش نورولوژیست باز اونجا میری اگر خواستی و لازم دانستی و خواستی مشکل تل شوه باید به شفخانه سطروان مراجعه کنی و دوایی را که نام گفتی نام بردی من شخصا دوایی دواها را نه نامش هم میفهمم و نه هم در این قسمت تخصص و علم دارم و زمانی که در یک مورد علم نداشته باشم نظر هم ندارم. بنان خوب است که با امو دکترایی که در سطروان است همی دواهای تا ببری، نسخه های تا ببری، ببینیم اگر مشاوره کانسلینگ نیاز داشتی. یک هفته، دو هفته، تا شش هفته، تا سه ماه، تا شش ماه که زیاد جدی باشه مشکلات که می از اطراف ها و اینا که بیشتر بی حد و بی اندازه دیپ دپرشن یا انزایتی می داشته باشن، مشکلات افسردگی و استراب، باز اونا بستر میشه. اما خودت میتونی راحت یک با یک جلسه و هم شاید گروهی یا انفرادی خودت مشکلت حل شوه، یک بار مراجعه کن به سطروان، شفخانه سطروان. ما باور دارم که مشکل حل میشه و زیاد هم قابل تشویش نیست.
از این سم روانی تکلیفونه دست نده چی پا دوا باید درمانه نوشی؟
متاسفانه چه دقا یو آوروی
کما وردون که لروی تاسو خبریم قطع سوالی عزت خان لسروبی چخه پا تلیفونی تماس کده مهربانی یو که
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. جور تکړه طبیعتم خیره ژوند اوس
ډاکټر صاحب تاسو سلام علیکم زه درې ورو ټول کار کوم
څه علیکم السلام ګرانه مېره وره
هغه دا زه دا پوښتنه کوم هغه دا چې څه متاسه نه غلا خارج دا موضوع نه او دا ما دې مني کوم خونی دا زه به چې کوم راشه
کوم خونی لري
او دې مني
ها هغه دې څنګه دا څه مشکلات خلل نه چي دي ستونزه ده چي ده مشکل دې چي ده درملنه دې کړې ګرانه تر څه ډاکټر تور
فکر کوم خطا شو
او د غرور ته چې له صبر نه پېږه خبر نو وخت بچونه پاتې څونه وخت لرو
نه وخت لرو
دې یو خو دې وینې مساله تیبی مساله ده
یعنی دا د موږ موضوع په سر نه ده
دا کول سي چې متخصص ډاکټر سره مشوره وکي او د وینې د کمښت ستونزه ډیره جدي نه ده دا کول سي تاسو ځینو خلکو سره وغږی کیږي ته په تماس کې سوغی چې غواړي چې خپل وینې ورکي د یو سیستم سره جوړ کړي ته تشویش ور خبر نه ده وخت په وخت وینې هغه کی ډیره کی یا د وخت په وخت وینې خپل بدل کړي ستونزه نست
نو کوم نږدې ډاکټر ته چې ورسي ان شاء الله هغه ورته توصیه هم د خوړو په اړه کې هم کړي د دوا ضرورت هغه مرتبه
ورکړي په کابل کې سې چې انتانی روختون ته مراجعه وکړي کوم اكو سره کوس
کومبل اوریدونکو حمله رو مهرباني وکړي
نه ورګرانه خبر
ان تاسو پختنم سموانه خستله
ولز ما سره خالي شي دا کوم خالي شي دا دغونه مې غوډي دي ډاکټر ته علاج نه کیږي دا ماته په راتلونکي معلومات
فکر کوم د بیا هم د موضوع نه به هر کوم پختنه مطرح کړه او ردونکو ته باید بیا مو وایم چې د موضوع د بحث د رواني تکلیفونه یا رواني مشکلات او ناروغي
دغه څه زه د اداره شرور ټوکله کاکا فکر کوم غیګل غو کدي غوګونو سرونه خارج کی یا ګرمیږي دا هم ځکه چې د غوګونو معمولا په سرو کې هغه عصبي ریشه دا د عصبي ډاکټر کار ده ته کولای سې سبي ډاکټر ته مراجعه وکې او دا ستونزه به حل شي ان شاء الله
مننه نو عزمی سب لګ مخکې موږ خبره شروع کړې و چې څنګه رواني تکلیف وراغه باید یوازې غته مشاوره او سره وسې د غسره اجتماعي کارو چې ترڅو د تکلیف ختم شو کنه کله کله دوی باید څوک چې د تکلیف لري هغه باید درملنه هم وکي یا دوا هم واخلي درمل
او هغه فیصله ار دې اروي مشاور کوي کله چې شخص ماته ناروغ مراجعه کوي زه د حالت ګورم یعنی کدی وینم چې دای عصبي ډاکټر ته ضرورت لري دای د میډي ډاکټر ته ضرورت لري دای د ګردو ډاکټر ته ضرورت لري دای بل د سترګو ډاکټر ته ضرورت لري او د تایرات غوډه لري جن نسایو لدی استونز لري به احمد ډاکټر ته مراجعه کوم ضرورت هم چې دغه استونز دي دغه استونز دغه یو دوه درې استونز په ما پورې اړه لري خپل مشورې ته ادامه ورکه هم زمان چې ته غوړې استونز دي حل سي دغه ډاکټر صاحب سره په دغه وخت د دغه ستونزې په اړه هم خبرې وکه یا ته ورسه د دغه ډاکټر نظر هم راوړه چې ایا ته د ستونزې لري که نه لري په هغه صورت کې بیا کوي کله داسې هم کیږي یوازې مشوره کیږي کله بیا داسې هم کیږي چې د ډاکټر د اروایي ډاکټر د طبي ډاکټر او د مشاور یعنی روانشناس همزمان د درېو له نظر لاندې په نوره دنیا کې سیستم اندغه سره چې کله یو ناروغ راځي روغتون ته کله ناروغ راځي اروي مرکز ته همدغه سي یو بل ته سره ریفر کوي او راحت کولی سي د ستونزه پیدا د ستونزه مشخص او د خپل هر څوک ار ډاکټر د خپل کیس په مورد د سره کار کوي
د مشاورې په برخه کې کنه چې خلک دلته نور ملکونو کې به یې مرکزونه سکرواني تکلیف لري غلطه لاړ شي او هغه رواني متخصصین ورته مشوره ورکړي هغه ته خبره تلقین شي کی تر څو هغه خپل یو نورمال حالت راخبر کی په افغانستان کې فکر کوم دا شان کم دي
یو خو ز پټوله کې ډیر کم دي په افغانستان کې پټوله کې ډیر کم دي خو خوشبختانه ز خپل دوستانو ته زیره هم ورکوم دا اوس یعنی د د د د وکال د تقریبا لسو میاسو را پدی خو د افغانستان کې په کابل کې د روغتیا د وزارت لخوا د جنوب مسول لخوا په اروایی روختون کې نه هغه روختون چې دولتي روختون د پسیره علاودین سره کې د اروایی ناروغي یعنی د ساتروانی روختون ته اوس یو ډیر پیوړی مرکز ده.